جندل کیږي او موږ مرسته نو څوک ولای ځکه زموږ پر ریکارډ کې دوی ستانه سوي دي د دوی برتر راکړه کې دل هیڅ جواز نه لري ځکه په افغانستان کې اوس هر څه سم دي
things are quite well and good in afghanistan
د امریکا د بهرنی چار وزیر د جاپان په هیروشما کې خبري غونډې ته ویل چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. په 1945 کال کې د دویمې نړیوال جګړې پر مهال د امریکا د جاپان پر هیروشما اټومي بم کارولی و چې په دغه ځای کې شاوخوا سیمو کې وروسته نورین رامنځته شو. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حملې د یاد څلی تورتګ زړه دردونکې وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. د ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دی به په مې میاشت کې د G7 سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه کړي د هیروشیما د سولې یاد څلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنگټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشریزه کې په اړه خبرې وکړي. هیروشیما ته د کیری او د G7 د ډلې د نورو غړیو د بهرنیو چار وزیرانو له سفر وروسته د غډلې یو اعلامیه خبره کړه او ژمنه یې وکړه چې نړۍ به له اټومي وسلو پاکوي، خو د دوی په وینا په سوریا او اوکراین کې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت او شمالي کوریا له بیا بیا پارونو دغه هڅې له ستونزو سره مخامخ سوي دي. د کیری په وړاندیز د بهرنیو چار وزیرانو د اټومي بم ګنبدې ته هم ورغلل. دا د یوې ودانۍ یوازینۍ هغه برخه ده چې د بمی چاودنې مرکز ته نږدې اوس هم پاتې ده او اوس د یونسکو د نړۍ له آثارو څخه ګڼل کیږي. له هغه وروسته چې په 1945 کال کې امریکا پر هیروشیما لومړی اټومي بم وکاراوه، درې ورځې وروسته امریکایي الوتکو یو بل اټومي بم پر ناګاساکی واچاوه او جاپان شپږ ورځې وروسته تسلیم سو. دغه ځای ته د اوباما سفر به په امریکا کې پوښتنې راپورته کړي چې آیا امریکا له جاپانه بخښنه غواړي. ګڼ شمېر امریکایان دغه بمی حمله توجیه کوونکې بولي ځکه چې له هغه وروسته جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سو، خو د جاپان اکثریت خلک په دې باور دي چې دا نه توجیه کېدونکی عمل و.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو ستا آزادې راډیو ته خپل کې یو شمیر نجونو د ولسمشر اشرف غنی د وروستي فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرخوندي په یاد دارقوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي وکړي. د نجونو چې شمیر 6 تنو ته رسیده د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د بدن روزن له فدراسیونه د پروان ولایت د ګلغونډۍ تپې پورې دغه سیالي وکړي. په اړه یې نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسکل ځغلونه سابقه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغې کار ته مخه کړې او د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. یو شمېر نجونو د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو لپاره ورکړی او په ورته وخت کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي له کابل څخه د پروان تر ګلغونډې تپې پورې وکړې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادق
بر اولین بار است که ما حمایت خود از رئیس جمهور شو میتیم.
دی وی دا اول زل دی چې مونږ له ولسمشر خپل ملاتړ کوو، ورزشکاران ترې ملاتړ کوي او مونږ له ولسمشر څخه مننه کوو چې په ورزش کې د کړکیش د هواري لپاره فرمان ورکړ. مونږ له دې فرمان چې نور به موازی فدراسیونونه موجود نه وي هرکلی کوو. دا لومړی زل نه دی چې ورزشکاران د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو په باب د ولسمشر له فرمان څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم یو شمیر ورزشکارانو د ولسمشر له دغه فرمان څخه خپل ناتړ اعلان کړی وو. موده وړاندې ولسمشری مانی د ورزش د پیاوړتیا او په ورزشی بنسټونو کې د اختلافاتو د حل په هدف فرمان ورکړ چې لمخې فهیم هاشمی د ملي اولمپیک د کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه مهال دغه فرمان یو شمېر مخالفتونه هم لزان سره درلودل، خو جمهوری ریاست بیا وایي طبي خبره ده چې ټول فرمانونه پلویان او مخالفین لري. یو شمېر نجونو چې د بایسکل ځغلونې د ارغوان په سیالیو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د ولسمشر له فرمان څخه د ملاتړ او فرخوندې په یاد کېږي.
سابقه داریم از کابل تا پروان،
له کابل څخه تر پروان سیالی لرو. سو وکړی شو په یاد تمرین په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو. لا د مسابقې پیل دی، څه نشو ویلی، خو که بیا هم خلک موږ ته په ډېر وحشت ګوري بیا به هم موږ وهڅوي.
افغان بایسکل ځغلونکي نجونې وایي چې دوی غواړي د دا ډول سیالیو په کولو سره په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې دود عام کړي او نړیوالو سیالیو ته لازم آمادګي ولري.
افغان لیکوال وایي چې د پخوانیو ادبي او فرهنګي شخصیتونو یاد باید د غونډو جوړولو له لارې ژوندی وساتل شي. دوی او د سیمې یو شمېر فرهنګیان چې په کابل کې د امیر علي شیر نوایی په نوم په نړیوال سمپوزیم کې راغونډ شوي وو ټینګار کوي چې نوي نسلونه باید د پخوانیو هغو لکړنو او لیکنو ځان را خبر کړي. په همدې ډول د سمپوزیم ته له پاکستان راغلي مېلمانه وایي چې دا ډول فرهنګي غونډې د سیمې ملتونو سره نږدې کولی شي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل نور حال راکوي.
د امیر علی شیر نوایی په نوم د نړیوال سمپوزیم دویم ورځ په کابل کې د افغانستان او سیمې لیکوالانو او فرنګیانو په مقالو لوستلو او آزادو بحثونو سره تیر کړه. لسګونه دا کسان چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وایي حکومتونه باید وهڅول شي چې د نامتو لیکوالانو او شاعرانو په اړه پر خپل وخت ناستې جوړې کړي. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لکه د پخوا په څیر د لیکوالانو په ملاتړ غونډې نه کیږي په داسې حال کې چې باید خلک نامتو فرنګیان وپیژني.
وخت کې سیمینارونه ډیر پرتمین و، ډیر درانه درانه سیمینارونه شوي وو، لیکن په دې تیرو کلونو کې د غونه وروسته بیا داسې سیمینار نه وشو. خدای دې وکړي چې د افغانستان جمهوري دولت د تیرو هیرو عالمانو ادیبانو پوهانو همداسې لمانځنې وکړي او د دوی په باب سیمینارونه جوړ کړي.
ښاغلی رفیع د امیر علی شیر نوایی د 515 تلین په ویاړ په کابل کې جوړ شوی سمپوزیم په وروستیو کې بیساری بولی. امیر علی شیر نوایی د نومې پیړۍ په دویمه نیمایي کې په هرات کې ژوند درلود او هملته ښخ شوی دی. هغه د ترکیه او ازبکي ژبو نامتو شاعر و چې د معلوماتو له مخې په دغو ژبو یې شاوخوا 300 کتابونه کښلي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبې په ورځ د علی شیر نوایی په نوم په جمهوري ریاست کې غونډه جوړه شوې وه او جمهور رئیس غنی هغه د سیمې ویاړ وباله. دغه سمپوزیم ته له سیمې یو شمېر راغلي لیکوالان او فرنګیان وایي چې فرنګي اړیکې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ سبب ګرځي. د اسلام آباد پوهنتون په استازیتوب راغلی استاد علي قزلباش ازادي راډیو ته وویل له نورو لیکوالانو سره یو ځای پاکستان ته له دې پیغام سره ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي کې فرنګي ناستې ډېرې شي.
سیاسي کرښې کمی چې د مملکتونو کرښې دي چې په سیاسي بنیادو باندې راکشل کیږي هغه هیڅ حقیقت نه لري. د فرهنګ و مخته، د ادب و مخته، د ثقافت و مخته زه خوایم چې که فرهنګي اړیکې زیاتې سي نو دغه ستونزې به کمیږي. د دې علاج فرهنګي اړیکې دي.
د سمپوزیم ته د پاکستان تر څنګ له تاجکستان، ازبکستان، ترکیه او هندوستان څخه څېړونکي او لیکوالان راغلي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې په دې اړه به د سیمینارونو څلورمه او پنځمه ورځ په هرات او بلخ ولایتونو کې سره راغونډ شي او د سمپوزیم ګټورې نقطې به جمع کړي.
خبري ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د تیرې یک شنبې په ورځ په کابل کې د شکسپیر لیکلې ډراما هملت نندارې ته وړاندې شوه. دغه تیاتر د برتانیې د سفارت په انګړ کې جوړ شوی وو او یو شمېر بهرنیانو، ډیپلوماټانو، افغان محصلانو او لوړ پوړو چارواکو ولید. په دې اړه د رویټرز خبري اجانس د رپورټ جزئیات له ملالې بشیر ناورو.
برتانوی هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسې هاملت د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شوه. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اجانس ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و.
د خوابتی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې یې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل سوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برطانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2005 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې شوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې د ځوان وو په افغان تیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبه د ورځې د هاملټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه ولی زیارکخی او د وړو سوداګریو مالکینې خزی د خپلو مالونو په خرڅلاو کې د کموالي نه سر ټکوي. د حل لارې څه ده؟ د خزو غږ له آشنا رادیونه د شنبې شپه اته بجې.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. هغه څه چې په دې خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ څرګند کړی. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې وسلوالو نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایلې اعلان وکړ، ریپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. او د سعودي پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته رسیدلی دی.
دل ما درته وانا وگل وانا